ستړي مشي وخت د غرمې دولس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځو د نه ساعته خبرونو په دیګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه ګړی کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، برتانیې او چین په اړه یو شمیر رپورټونه او ورسره ځینې مرکې هم درته لرو. خو په فایل کې به خبرونو د پاره مایک وسپارم اسرار عالم مومند ته.
پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه باندې نن د ویر مانځلو اعلان کړی. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډیر ژوبل شوي. او په عراق کې د شیعهګانو یو عبادت ځای مخې ته په دوه غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پاکستان ویلی دی چې په گلگت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې پکې مړې شوې د تکنیکی خرابې له وجې را پریوتې او د تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د بنو چارو سیکرټر ازاد احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه دعوی رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر دوی را غورځولې.
ٹیکنیکی مسئلہ وا اول کی گی چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو ټیکنیکی مسئلہ وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
ازاد احمد چودري ویلي په پیخه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان مړه شوي او د ده په خبره په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون نڅه کسه بهرانیان دي چې هسپتال ته لیږدول شوي. دا پیخه پرون پر داسې مهال وشو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلیفټ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرانیان وربللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له وټونو چولو منع کړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړې او د کمیشن مشرې نیلم تورو له الیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړه چې د کوز دیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې د وضاحت وکړي چې ولې میرمنې له وټونو چولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس ثانې مشر سچو حیات علی شاه نن مشال ډوته ویل چې تېره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې نوموړي هسپتال ته په لاره سا ورکړه. د وژنې پړه تاریخي طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. یاد وي چې څو ورځې وړاندې هم د سوات په خمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار وژلی وو. په سوات کې په تېرو شپږو میاشتو کې اته کسان د هدفي وژنو ښکار شوي چې ډزونو پړه وسلوالو طالبانو منلي. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډیر ژوبل شوي. په یاده صوبه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو نن مشال لوته ویل چې تېره شپه د پیښور په مفتي محمود پول د سورلو یو بس واوړېدو چې پکې د بس کلینر مړه او 22 نور ژوبل شو. بلخو له دې وړاندې پرون د چرسدې په رزړو سیمه کې د واده د جنجیانو یو ګاډی اوخته چې پکې یو تن مړه او ته ژوبل شوي دي. یاد وي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې د ټرافیک له پیښو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل وړي. د خبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم اپریدي وایي حکومت لره پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټول اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دی چې دغونه مخکې مخکې د مونږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغو شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله مونږ څو چې لږ پاسونتي سره لوړ شي و د مونږ کوم بچي چې واپس درومي.
د کابل سیمه لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیرش خوشي کړي دي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال لري ویل چې وسلوالو دغه ځوانان د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشي کړي او درې تنه له هم له هغوی سره برمته دي. د وایي برمته شو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده، ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یاد وي چې وسلوالو د زیارت په ورځو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ جوب لړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف او ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه وځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېر ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د هغه خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا خار پرېږدي. د عراق په مشرقي برخه کې د شیعهګانو یو عبادت ځای مخې ته په دوه غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي چې دا پیښې پرون هغه وخت مخې ته راغلې چې کله خلک د جمعې لمونځ ادا کولو وروسته له جوماته راوتل چې له بارودي موادو ولاړ ډک ګاډی وچاودېدو. له دې وروسته چې کله خلک د ژغورنې د عملیاتو لپاره راټول شول نو یو تن ځانمرګي برید وکړ. په دواړو پیښو کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دوا اوریدل. پرون په گلگت بلتستان کې هلیکاپټر په پیښه کې د وژل شو مړي اسلام آباد ته رسول شوي او د پاکستان حکومت بیا ویلي چې په د هلیکاپټر دغه پیښه د ترهګرۍ پیښه نه ده. د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوزدیر په زمینی ټاکنو کې شزي د ووټ له حقه د محرومه او محرومولو نوټس اخیستې خو شزینه فعالې نه غواړي.
چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویلې شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت سره فورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
او څو ورځې مخکې ایران او هند چابهار بندر د پراخولو او نور فعالولو تړون لاسلیک کړي چې دا به د هند او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره استعمالی شي. که دا چې وسي نو د پاکستان سوداګرو ته به څه تاوان وي.
خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي نو هغه به بیخي بس دفتر کول شي، دفتر به بند شي او دا په دې سره خو به زرونه کورنۍ بېروزګاره شي.
د دې تر څنګ د چین، روس او برتانیې په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه لرو. د مشال لیډو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون 9 کسان وژل شوي وو. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د جمعې په ورځ د گلگت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوي کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي دي. په نور خان ایربیس د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نور سیاسي او پوزي مشروالي موجود وو. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړي به د ضروري کاروایي وروسته یو ورځ دوه کې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېږلی شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړې ده. د دین وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وې چې پیښه ترهګري نه بلکې تکنیکی مسله ده. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی و. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. سمدستی توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ژر به پته ولګي چې د پیښې وجه څه وه. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاری کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د گلگت پنل تر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د زمینی انتخاباتو مرحل شزي د ووټ د حق محروم ساتلو په اړه له هم احتجاج روان دي، خو په دې کې هغه وخت پرمختګ ولیدل شو کله چې د جمعې پر ورځ ناوخته د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري د کوزدر ریټرننګ افسر او اووه واړه امیدوارانو ته نوټس ورکړي. د کمیشن په خبر پاڼه کې یادو کسانو ته حکم شوی چې د دې موضوع په اړه د مې تر 14 پورې خپل وضاحت جمع کړي. ریاض مسخین زخم نور تفصیل پوښتلې دي.
کوزدر کې چې کوم ضمنی انتخابات شوي وو، چې کومه د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوې وه او په دې باندې مقابله وه 13 ورځ، نو هغې کې چې کم ټول اوټونه وو نو هغه خو څه د پاسه 1,00,000 نه زیات اوټونه وو. دغه رنګ د ښځو په کې هم د 50,000 نه زیات اوټونه وو، او دغه چې کوم اوټونه وو نو دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړی وو نو هغه ګټلي. بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په 2 نمبر وو. خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلې وه چې یاره ښځو چې کوم د 50,000 نه زیات اوټونه وو هغوی پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله، او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغست، او په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبر پاڼې جاري کړې په هغې کې لیکلي چې مونږ په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوي؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کوم چې د کوزدر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښته دی. ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم نوټس لیکلی دی چې هغې هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شوي یا داسې څه وجه وه چې په هغې په وجه باندې ښځو چې کوم دي نو هغې ووټ نه دی اچولې، یا ښځې د خپل ووټ یا د حق نه محرومه کړی شوې. نو دی د 14 پورې، د روانې میاشتې 14 پورې څه جواب ورکړي، او د هغې وروسته به بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله به بیا دی وروسته کوي. تر 14 پورې دی ته نوټس ورکړی دی.
خو د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو ته تر نوټس ورکولو له مخه په پېښور کې د ښځو د حقونو د څاري و غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخابي کمیشن دی د کوزدر زمینی ټاکنې غیر قانوني وګرځوي. د خبري غونډې ته غلام غوث ورغلی و چې دا رپورټ یې رالېږلی دی.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په کوزدر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختي نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقونو د څارنې د کمیشن مشري نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړی دا غي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی. چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک به څه ترقی وکړي.
د دغې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو مبارزې شاد بیګم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه یې د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیده چې په نور دل کې چې کم سیمه ده د دې غونټه کم نور خوښ شته کم زیلې دي ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه زم نه ده بلکې زه وایم چې زمو خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زمونږ په الټ په سیاسي عمل کې دخلو شرکت هغه شانت نه ده کم چې سونه پر زور پکار ده تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړی چې کفر اس کا په کوم علاقه کې د خزو ووټینګ نو شوې د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې دوی یو سیمبولیکلی په پاکستان کې نه منسوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویلې شو کته د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولو نه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي
او خزي چې کوم دي د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانو چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو چې څنګه د بنچ چل ورزي دي د خزو د فریډم ورکول چل ورزي
د خزو د حقوقو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار راشوي چې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رائے ورکولو نه پاتې نشي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
هلته به د عوامي سرګوندې مرکزی مشر د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د کوزدر په انتخاباتو کې شوسته د ووټ د حق نور کول پر ضد د الیکشن کمیشن کې اعتراض داخل کړی دی خو جمع اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي شزي په خپل رای ورکولو ته حاضری نسوي شاهین بنیرای رپورت لري
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمني انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13,098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,822 ووټونه اخیستي دي د کوزدر په دا حلقه کې د خزو 35,819 رجسترډ ووټونه دي خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزي هم خپل رائے نه دا ورکړي د عوامي نشتلګون یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزي د ووټ یا رائے اچولو د حق نه به برخي کړي دي بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرزدي په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپله ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي ريجستريډ ووټرز دي اېکې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سيريس خبره ده او دا د پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنت شوی دی ټیک څه ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی او دا په بیسز باندې دا الیکشن نل اند وایډ کی
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد اډوکیټ وایي خزي د رائے د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د خزو مخه نیول شوې ده نوموړي وویل
زما خپل رائے دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمر شي کوي دا ویل چې دا چې یو ووټر چې دی کله مرځي په سټیشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواري نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټیشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص انا دا سټری نو د هغه ملکوړو لپاره به یو ثبوت پکار وي
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو سره بندیز نه دی لګولې او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی
دا شاهین بن رای لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نامعلومه وسوالو د خیبر پښتونخوا په سواد کې دامن کمیټې غړي وشلې دي چارواکي وايي په تیر شپږو میاشتو کې دامن کمیټې اته غړي وشل شوی دي د سوات لوی برخه یو وخت وسوال طالبانو په واک کې واخو په 2009 کال کې فوج عملیات پکړل او سیمه بیرته په کنټرول کې واخیستله کچم ځای خلک تر ډیر حد امنیت ډاډمندي خوای او سم هدفي وشني دوام لري په دې اړه مو د سوات قومي جرګې لویان احمد شاه سر مرکه کړې او لاغم پښتلې چې دوی له امنیت سمري ډاډمندي
تر دې حد پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلي چې دي هغه روانې دي. خو کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې آواز پورته کوي هغه د دې معاشرې چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشرې سترګې دي هغو ته اوس هم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې چې کم خلک د امن کمیټیانو سره اړیکې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي نو هغه ته اوس هم دغه فکر روانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
مچا یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یې زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي. خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي. یا که هغه هم وژل کیږي کنه د هغو وژنه ډیره کمه ده؟
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وژنې تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه څه ده چې ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي؟ تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي؟
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروستو دلته چې کوم دهشتګردي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي. او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي نو په هغه باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وژني. ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وژل شوي دي د هغې د یو کس هم هغه ټارګټ کلر چې دي په هغې کې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی. او دا مونږ عوام ته پېښ کړو یا مونږ عدالت ته پېښ کړو یا د قانون د لارې هغو ته سزا میلاو شوه نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دا رسید نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه کامی جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه دا هغو خلک دي مطلب په دې امن راوستو کې دا هغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی. او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بعضې ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسنګ ایجنسی سره اختلافات شته یو میل قصه خو دا وه چې کله دلته په سوات کې دا خبره وه چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چې یاره تاسو بې شکه کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی دي دا ځمکې خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپل مرضۍ باندې دې کینټونمنټ لپاره ورکوي. او که دا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې چې کوم زری ځمکې دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنګه ده په دې نه جوړېږي خو د غونو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کړي نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و.
ستاسو او د دوی ترمنځ چې کوم اختلاف و هغه مسله اوس حل شوه د چاوڼۍ که نه؟
نه، مسله خو نه ده حل شوې. د سوات د خلکو نه اوس هم دا تپوس نه دی شوی خو دوی هم غلي شوي دي تر اوسه په هغې کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تېزۍ باندې دي روانو نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي څوک خبره نه کوي وسو چې دوی هغه اراده ترک کړې ده او که دغه ارادې له به عملي شکل ورکوي.
د سوات کامی جرګې ویاند احمد چاو. د فاټک قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای باډې ته د کاخیلو کډوالو د سندو عمل پای ته رسولې. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. چارواکي وایي شاوخوا شل زره کاخیل کډوال ستانه سوي دي. تفصیل به له فرهاد شینواری واورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باډې کاخیلو خواوشا شل زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل موبایل سیم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باډې کاخیلو تاسو تون شوی نظر پر دې مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمیر سانتیا او تا اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ دیوګو مسالم د کورونا خراب شوی دي، نو دا مسالې خو مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه دي مونږ ورن شوی، نو دغه شیان مونږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت مونږ سره دا تاونه کوي دا شیان مونږ ته جوړ کړي. فلحال هم مونږ کورونا مسالم د ځکه چې کورونا ورن شوی دي.
او د باډی مشر ابراهیم پریدی وای چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی اسانتیاو بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه مخکې مخکې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله مونږ څو چې د پاسونتی سره لور شو د مونږ کوم بچی چې واپس درومي اچ په سکولونو کې د کښې چې مونږ کورونه ورون شوي دي نشته دی، تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی، صحت ته پوره چې چیرې هسپتالونه دي دا نشته دی، روډ نشته دی.
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه صدا سي وړاندې کړل
چې ډېر خلکو مشکلات دی چې چا ته لا زره روپۍ میلاو شولې چن کسانو ته او زیاتو ته نه دي میلاو، زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی. حکومت چې وزویله چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه وروستو دی بیا هغه علاقه نسي برای مهرباني کړی چې مو د اول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی وی چې باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بېکوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پرخولو د لار نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د سوداګرۍ دغه وبخشي، آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او آیا به د پاکستان سوداګر به اغېزمن سي که نه؟ په دې اړه رپورټ اورو. د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورټ وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او درولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده. که چیرې پاکستان زوزیتي وکړي او مشکلات خلق کړي موږ ته، نو موږ به له لارې نه لوکتلی شو چې چابهار پادی شرایط کی د کراچی له لارې سوداګری ممتازان تمام او د واجی سره خلاص یارزان دي.
دا چې افغان سوداګر وارلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی وای چې چابهار بندر په پرتلیزه توګه ګټه وردی.
بندر عباس په سبان کې چابهار د 1000 کیلومتر پورې منځ ته کیږي او لکه نه چې نیمروز د عراق په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزي افغانستان ته نږدې دی، نو په دې خاطر باندې موږ ته خاص اهمیت لري.
افغانستان له لسیزو راهیسې پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورڅخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي له کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
الریډي دوی لګیا دي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس لارې هغوی چې څومره کاروبار دی هغوی چې څومره امپورټ دی تقریبا پنځه فیصد نه زیات مغه طرف نه شوی دی. نو دې خلک مخکې نه متاثر وي او که چېرې د هند حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا پنځه فیصده چې کوم لږ ډېر پاتې دا به مې منځ نه لاړ شي. خو د دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي، کا ټرانسپورټران دي، کا هغه کلیرنګ ایجنټس دي، کا هغه تورخام کې ناست دي، که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي، نو هغه به بېخي بس دفتر یې قلف شي، دفتر یې بې بندې شي او دا په دې سره خو به زرونه کورنۍ بې روزګاره شي.
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې که چیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي. د چابهار بندر په اړه رپورټ اوریدي او اوس هم دولس نیمې بجې شوې دي. اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان حکومت په گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر را په پریوتو پیښه باندې چې پکې د غیر ملکی سپیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د ویر منځلو اعلان کړی. د دغه مړو شوو واړو مړي نن د پینډۍ نورخان پوځي مرکز ته وړل شوي دي. پاکستان ویلي دي چې پرون په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سپیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو مېرمنې پکې مړې شوي، د تکنیکي خرابۍ له وجې را پریوتې او د پیښې تر شا د وسلوالو لاس نشته. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه کې پنځه نوي باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي وي. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر ریس چو حیات علی شان مشر ډاکټر ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې نوموړی هسپتال ته په لاره سا ورکړه. د وژنې په طریقې طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر ژر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د زیارت د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان هم برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرګ ژوبل اړولو تر څنګ یې اوویشت تنه ځوانان له ځان سره بېولي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریا خیل پرون مشهد ډاکټر وویل چې وسلوالو د اویش برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلېرویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي.
اسرار علامه مندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. اوس هم سراج ظهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپرس رس پانه خپل ادارې کې وای پاکستان هند ته خبرداري ورکړې ده چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او لدی ډډه وکړي. ادارې د پاکستانی تجزیه کارانو له خولې لیکي چې تر هغه یو ملک تر هغه ری سرنشي راپورته کولې تر سوچ ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسی مرسته نه وي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې اخر په پاکستان کې تر هغه ولی نه ختمیږي؟ تر هغه ته جدید وسله له کومې خوا راځي او د دوی مالی مرستې څوک کوي؟ د غرنګ بلوچستان کې هم تر هغه د خاتمې نوم نه اخلي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼې خپلې ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه پنځه نوي جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړل شوي پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده. او د کومې نه چې لومیږي دغلته زنانه د وټونو اچولو نه منکړې شوې دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هیڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د وټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه هودې شوې. درې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی به اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شعبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د تعلیمي ادارو ذمواري جوړې شي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي نه چې حکومتي دریځ خپل کړي. بل خوا ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د فرخندې د قتل وروسته په افغانستان کې د ښځو حالت ته کتنه کړې ده. ګولایس په نور تفصیل راکړي.
ډان ورسپان لیکي چې په بلوچستان کې په زوره د ورکه کړل شو کسانو په موضوع په کراچۍ پوهنتون کې ټاکل شوی سیمینار د ځنډولو وړ نو، خو د دغې غونډې ځنډولو لپاره زړې طریقې خپلې کړل شوې چې خلک یې راپارولی دي او دې موضوع نور شهرت موندلی دی. ورسپان لیکي څوک هم یقیني نه دي چې دغه غونډې ته به ماما قدیر، فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ پوهنتون انتظامي د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپان زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریځ خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نه و پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړي چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپان لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولي دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی څارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولی دی، خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یو څو فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې یې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې او هغه یو ښه ملګری او لور وه. ورسپان لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپان لیکي چې زیاتره خلک په دې اندي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړي، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلي چې موږ ټول فرخونده یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو ورځني پریډ یا رسمي گزشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په هغه سفر کې لاسلیک شو چې د دوه نړیوالې جګړې د ختمېدو د اویایي مې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د ګډون لپاره تللی دی. فری بازار نور تفصیل راکوي.
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسمګذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایي میکلیزې په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یادې جګړې کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړه چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 5.2 میلیارد ډالرو معادل دي. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. تیر کال چین او روسیه د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د 150 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي. پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیکې جوړول پیل شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیکې کار پیل شي.
فریبا ظاهر وا د برتانی د ټاکنو بشپړې نتیجې ښیي چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي وست ورڅ اکثریت ترلاسه کړی دی. دې ګوند د شپږم سو په ایوان کې 311 چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 232 چوکۍ ګټلې دي. د کنزرویټیو ګوند مشر او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړي خپلې وعدې به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم پارلماني غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمو ترڅنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیه کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې د پاکستانیانو او افغانانو د رول او ستونزو په اړه په لندن کې میشتي افغاني او د لیبر ګوند د انتخابي مهم یوې فعالې پیمانه سره مرکه کړې ده. په سر کې مې ځین پوښتلې چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلی نو آیا د دغه پارټۍ په پالیسیانو کې داسې څه شته چې دلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟
فعلاً کنزرویټیو پارټۍ دونه ویلې نه ده چې موږ د مرجان مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري. دلته په لندن کې مخصوصا دغه خلک دوی شاید د کنزرویټیو پارټۍ لپاره رایم ورکوي او د دوی طرفدار یې کوي.
خو ستاسو په خیال باندې دغه انتخاباتو کې دا اوس اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېری ورکي؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړی دی. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما لمخه وویله چې دوی خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلی ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دوی ته ډېر وخت اوسېدلی نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولی نه ده چې دوی کوم حزب یا کوم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشتي. خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رای زیاتره چاله
تللی؟ نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخابات کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه څه ده؟
وجه دا ده ځکه چې پالیسیانې د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارتنرشپ لري. مثلا پی 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 په پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی. دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلی دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دی خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپله یعنی که موږ سره وویشو د افغانانو هغې کومې ستونزې دي چې هغه ته په پالیسي کې ځای ورکړل سي هر هغه ګوند چې په واک کې وي؟
په پالیسي کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوزنګ یعنی کور پالیسي ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي. او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټسشپ یعنې دوی د یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
دا د پیمانه اسد افغان مشته د افغانستان د افغان مشته په لندن کې افغان مشته د لیبر ګوند د انتخابي کمپاین فعال و چې لمشال لیډر سره د برتانیې په انتخاباتو او هلته د پاکستانیانو او افغانانو د ستونزو او رول په اړه خبرې کولې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې سوي چې امنیتي مسؤلینو د جمعې په ورځ وویل د غزني د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو له ولکې اخیستې ده. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راوتې چې د افغان ځواکونو وړتیا په اړه موجودې وي. نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوو اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال ضعیف شي. خو د انګام عملیات کاملا نه خوده چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې ناسمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکي او خپلې سپیشل مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشتی ورسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوسټو په بریدونو کې لسګونه سرتیري ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیل برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
د مرګ دښمن د عامو خلکو د کورونو نه سړي باندې د کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیول دی. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فرا ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې د ایشیا مشر باب ټیټ سپه یو لیکنه کې ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خبريالان د وسلوالو ډلو او امنیتي ادارو لخوا د دړکو سره مخامخ دي. نوموړي غوښتنه کوي چې د خبريالانو خوندیتوب دې یقیني کړل شي. شاهین بنری د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې د ایشیا د څنګه مشر لیکي سو کال وړاندې مونږ خبريالانو ته ډاډ ورکړو چې کچره دړکی ورته ورکول کیږي نو چې چوپه خله پاتې نشي او دغه خبره اخکاره کی. د سمو دې لپاره خو دغه کارو شو، خو بیا خبري اعلان په دړکو خاموش زکه پاتې شو چې په پاکستان کې د هغوی لپاره داسې سپلیټ پارم نو چرته چې هغوی ته تحفظ ورکړل شي. خو دا وسوس د قبایلی سیمو د یو خبریال محمد رسول داوړ لخوا د ایمیل په وسیله یو پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې نوموړی ویلی دی چې هغه د دړکو او ځنې امنیتی دارو لخوا د زور زیاتی ښکار دی. د مې د میاشتې په څلورمه نیټه لیږل شوي دی پیغام کې رسول داوړ لیکلی دی چې په دوو موقعو هغه امنیتی ادارو نیولې دی خو د هغه د نیولو څه وجه نه ده ښودلې. د دې دړکو او زور زیاتی له کبله هغه خپل کور کلی پرېښودی دی او اوس په اسلام آباد کې ژوند کوي. تیر ونه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت خبریال رسول داوړ دغه دړکو ذکر سداسې وکړو.
په دې کال کې یو ځل په 20 فروری باندې بل په 14 اپریل باندې دوه ځله زه گرفتار کړی شوم. خو دواړو ځلو کې ما ته د خپل ګنا معلوم نه شو. زه د تاسو د ریډیو په توسط سره زه د ځان د خپل ځان و دین علاوه زمونږ د قبایلي علاقو د صحافیانو او نورو د خیبر پښتونخوا چې څومره صحافیان دي د پاکستان د دې د تحفظ اپیل کوم د حکومت پاکستان نه.
باب ډیټس وړاندې لیکي د کال 2014 د مارچ په میاشت کې د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې یو لوړپوړی پلاوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی وو. په دې ملاقات کې وزیر اعظم ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته د دړکو او د هغوی د زورولو پر ضد به آواز اوچتوي خو دغه ژمنه لا پوره شوې نه ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په دې هېواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د فعالینو پر وژنو او د خلکو پر سوچ او خبرو د بندیز لګولو پر هڅو د فیصل باری مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي که د پاکستان نظریاتي سرحدونو ته خطر وي نو د خوندي کولو ذمواري د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست د نورو آئینی ادارو ته. رپورټ ته وښه په ډان وسپانه کې د لاهور لمز یونیورسټي استاد فیصل باری په سر کې ځینې هغه پیښې ذکر کوي چې په تیرو څو اونۍ کې رامنځته شوې دي. دی وایي د بشري حقوقو فعال سبین محمود ووژل شو، د کراچي یونیورسټي استاد ووژل شو، د لاهور لمز پوهنتون ته وویل شو چې د ورکړسو بلوڅانو د سازمان یو مشر ماما قدیر دی غونډې ته نه رابلل کېږي. د لمز پوهنتون استاد تیمور رحمان د وینا ازادي په اړه غږ پورته کړ او هغه ته غدار وویل شو. دا شان د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو ټولو یونیورسيټانو ته له ریپورټونو سره سم لیک لیږلی دی چې زده کوونکو ته دي د ریاست خلاف موضوعات د تحقیق لپاره نور کوي. د دې ټولو خبرو د ذکر کولو وروسته فیصل باری پښتنه راپورته کوي چې اخر پاکستانی ریاست غواړي څه او دا چې خپل دغه ټولنه پر کوم لور روانه ده. دلته لیکوال په کراچي کې د وژل شوي فعالي سبین محمود د وژنې حواله ورکوي چې د بلوچستان د اورکلسو کسانو په اړه غونډه جوړه کړې وه. دی وایي پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستاني ریاست د هغو خبرو په اړه د سوچ کولو او خبرو کولو ځخه دومره ویریږي چې هغه زموږ له ژوند سره نیغ په نیغه تړل شوي دي. د ده په خبره ولې ریاست خپلو خلکو ته دا وایي چې تاسو به پر کومه موضوع خبرې کوي او پر کومه نه، او پر دې موضوع به څنګه خبرې کوي او څوک به یې کوي او څنګه به یې کوي. د فیصل باری په وینا حال دا چې د پاکستان آئین ټولو شهریانو ته د سوچ وهلو او وینا ازادي حق ورکوي او د ده په وینا دا کار د جاسوسي ادارو یا نورو ډلو نه دی چې مشته ووایي پر دغه خبره سوچ ووهی او پر دغه نه. د ده په وینا که چرته د پاکستان نظریاتي سرحداتو ته خطر وي نو باید د خوندي کولو کار یې د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست نور آئینی ادارو وی. فیصل باری پر مخ لیکي چې د ټولنې مستقبل جوړول د استادانو، لیکوالانو، نوښتګرانو او کاروبارانو کار دی او د ده په وینا هم دغه خلک دي چې په پاکستان کې وژل کېږي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پوځي طاقت په زور په 1980 کې پاکستان یو موټی وساتل شو او آیا که بیا داسې کېږي نو پوځي طاقت یو موټی ساتلی سي او که څنګه؟ خو فیصل باری په جواب کې وایي که پاکستان متحد ساتل غواړي نو دا به یوازې خلکو ته د سوچ وهلو د ازادۍ پر بنیاد وي. د ده په وینا که سبین محمود وشل کېږي او تیمور رحمان باندې د غداري تور لګېږي نو د دې معنا دا ده د دې هیواد راتلونکی ډېر روښانه نه دی.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په 7:30 بجې په ژوندې بڼه
او د خالی پورز د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
د قبایلي سیمو موندو د امبار سیمې د سکول استادان شکایت کوي چې ورته له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، خو د تعلیم د څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر ژر به معاشونه ورکړل شي. شانواز ترکسی رپورټ لري.
د دې سکول چې نوم یې تعلیم القرآن دی او پکې دا سات 250 ماشومان او ماشومان زده کړې کوي. د سکول یو ماشوم احسان الله په سکول کې هغوی ته ورپې خستونځي داسې وایي. اوس نه کنه چې غرمه کې راځي نو به کلیوي
ته ځو کړه بلځه نه
کې زه ستاسو چې کې کې چې باران یې چې ټوټو کې دې نه د وګو ته وستا. یو ځای وګړه بخت ورسید چې د انبار کوټ میګان او سیدون کړي، ورنه مې پختل چې دغه سکول ته د کوم کوم سیمو ماشومان راځي.
د کوټ میګان نه ماشومان راځي، بلومینه نه ماشومان راځي، ګمبتینا، بازار شانه، سروش ونا سور تنگینا، د جدا جدا علاقونه ماشومان راځي. په دې ځکه نيزي ایریا کې بل سکول هم نشته.
د سکول استاد حافظ یاسین وای چې د ماشومان شمیر 200 ولې د ماشومان جنکو شمیر 50 نه زیات دی.
زموږ هوجي تن خاصانه د سینشته ماشومان ته شي هغه لږه تقریبا 30 40 50 پورې تقریبا 30 شي. دا هوجي زنه په غریبانا نه کنه. زموږ د دې چې د غتن خانش ترې حکومت تر اف نه جیر مونږه چې د تنخواوی او مونږه چې کوم دی راغی باندې کار کوي. نو د کور ول اکثر لږه دې مر سره تقریبا چې لږه ډیر امداد کوي د کور ول هم خو
د دې سکول شروع کوونکی قیوم خان د حکومت نه غوښتنه کوي.
دومره ماشومان په غیر تعلیم پاتې سکول د وجه چې د هغې زه تعداد تاته نشم ویلې. مونږ دي چې دوی ته ډېر زیات درخواستونه هم پېش کړي دي او ډېرې منډې هم پسې کړي چې یاره دا ماشومان د سبق نه محرومه پاتې کېږي. هغې چې حکومت د خبرو نه ډډه کړې ده او مونږ سره هېڅ قسم خبرې نه دي کړي او مونږ نه دا پته مړه کړې چې یاره مونږ د مرکزي حکومت نه تپوس وکړو خو سبایي نه وکړو. یو خو د جنسو سدسو سلوک کېږي لکه د مهرني مور سره چې کېږي.
او کوم مهال مې چې د تعلیم د محکمې محمد ایجنسۍ د چارواکو سره خبرې وکړې نو له هغې خوا وینا وشوه چې د دغه سکول مشر استاد دی د ډیوټۍ په ورځ د هغوی دفتر غلنې ته راشي چې د استادانو تنخواګانې ورته آزادې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري خبري غړي دا د دې خبر غړي ورستای رپورت درته اورو. اکسپرس ټریون رسپانډ خپل اداري پاکستان ته د استرالیا د بارني چارو د وزیر جولي بشپ په درځني سفر لیکلي دی. اداري کې راغلي دي که څه هم هيات دواړه هیوادونه له بل څخه ډیر لیري پراته دي، خو بیا هم د پاکستان پر مځکه کورني او بهرني وسلوال استرالیا ته د ځان لپاره خطر ګني او پر اړه اندېښنه نه ده. د اداري غټي برخې د اسرار عالم مومند اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي زیاتره به دا پوښتنه راپورته کوي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په څه موخه پاکستان ته د دوه ورځو لپاره تللی و، ځکه چې که یو خوا استرالیا له پاکستانه ډېر لرې پرته ده نو بل خوا دواړه هیوادونه داسې کوم غټ کاروباري ملګري هیوادونه هم نه دي. خو ورځپاڼه وړاندې وایي که څوک ورته فکر لري نو دا به یې لویه تېروتنه وي، ځکه چې پاکستان او استرالیا یو شمېر شریکي ګټې لري. د استرالیا چارواکي د هیواد تر جنوبي ایشیایي هیوادونو د نشه یي توکو او انساني قاچاق په اړه اندېښمن دي. د پاکستان په ګډون نور هیوادونو کې د ترګرۍ د مخنیوي کمزور هلو ځلو هم استرالیا ډېره پریشانه کړې. په اداره کې راغلي دي ترګرۍ یو نړیواله ستونزه ده او ستري استرالیا هم خوندي نه ده پاتې. ترګر چې ډېر زیات متحرک دي د نړۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت لري او د خپل جال د غځولو لپاره جدید لارې خپلوي. اداره کې راغلي دي استرالیا د جون میاشت کې د ترګرۍ د مخنیوي کانفرنس را بللې دي او پاکستان لپاره هم پکار دي چې پکې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تش لاس نه ورغلي او لزان سره یې د 40 ملیون ډالرو پیکیج هم راوړی وو چې پکې 10 ملیون ډالر د شمالي وزیرستان د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره وو. اداره لیکي پاکستان ته د نورو ورکړل کېدونکو مرستو پر سلا یادې پیسې ډېرې کمې دي. ورځپاڼه وایي په جنوبي ایشیا کې جغرافیایي سیاسي حالات په بدلېدو دي او هغه هیوادونه چې له یو بل څخه په فاصله کې وو اوس را نږدې کیږي او ځینې د چین په څیر مخې ته را روان دي. استرالیا به هم د دغه سیمې له علاقایي سیاسته خبروي او غواړي به چې معلومه کړي د پاکستان او هندوستان په تګلارو کې څه بدلون را روان دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر پر مسله د استرالیا د بېطرفه پاتې کېدو خبره په ډاګه کړې او ویلي دي باید چې دغه مسله په دوړخیزه توګه حل کړل شي. اوس موقعه ده چې پاکستان او استرالیا خپل منځي کاروباري اړیکې او د استخباراتي معلوماتو شریکول لا پسې زیات کړي.
میډیا او ځوانان
خارته کپ په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال د کوم په خلک ریډیو ور
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسي دي.
د مشال رادیو اونیز خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے ا دے حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درد نہیں ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی سی دا کنا کہ پہ معاشرہ کی دنا نہ موجود وی او کد سٹیٹ پہ ادارو کی دنا نہیں غول میڈیا دے خزائرہ دا کار خست دی. دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا.